د ماسپښین 2 بجې شوې. السلام علیکم. تر او بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته خرغلست. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه ز احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې اجرایه رئیس وی د ملي وحدت د حکومت له توافقنامې څخه د یو شمیر افغان سیاستوالو درک د دل لپاره د حیرانتیا وړ دی. په پکتیا کې د ولسی جرګې د ځینو استازو پر ضد د خلکو د مظاهرې په اړه هم راپور لرو. همداراز نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو لومړی خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي روسیې د هوایي دفاع د اس 300 توغندیو لومړنۍ جوپه ایران ته استولې ده، او انټرفاکس آژانس خبر ورکړی چې درې تنو ځانوژونکو د روسیې د ستاوروپول د سیمې په یوه کلي کې ځانونه الوزولي دي. تر هر څه مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه واورئ چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي.
د پوهنې وزارت لسګونو کارکوونکو نن د ملي شورا مخې ته مظاهره وکړه. په بغلان کې د جندالله د ډلې 14 وسله وال مخالفین د سولې له پروسې سره یو ځای شول، او په هلمند کې په یوې بلې ترافیکي پیښه کې د ملي اردو د یو سرتیري په ګډون 15 کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرایه رئیس وایي چې د ملي وحدت حکومت له توافقنامې څخه د یو شمیر افغان سیاستوالو درک د تعجب وړ دی. عبدالله عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې خبرې کولې وویل ځینې افغان سیاستوال د جان کیري له څرګندونو وروسته تازه یو واقعیت ته متوجه شوي دي، خو دا چې له دغو څرګندونو څخه د ښاغلي عبدالله هدف څه و په دې اړه یې وضاحت ورنه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو سیر جان کیری د شنبه په ورځ کابل ته په خپل سفر کې وویل چې د ملي وحدت حکومت د 2 کلونو لپاره نه، بلکې د 15 کلونو لپاره دی. د پوهنې وزارت لسګونو کارکوونکو نن د ملي شورا مخې ته مظاهره وکړه. د مظاهره کوونکي ټولې د پوهنې وزارت د تعمیراتو ریاست انجینران دي. دا کوي چې له تیرو 14 میاشتو راهیسې پوهنې وزارت دوی ته میاشتنی معاشونه نه دي ورکړي. دوی همدارنګه د حکومت پر ضد شعارونه ورکول، او د وزارت رهبري یې تورنه کړه چې خپلو کارکوونکو ته سمه پاملرنه نه کوي. بلور ته نن د لوګر د مرکز پل عالم سلګونه اوسیدونکو د ملي شورا مخې ته مظاهره وکړه، او دغه ولایت والی حلیم فدایی له دوی سره په بې عدالتۍ او ظلم تورن کړ. دغو مظاهره کوونکو ویل چې والی د غصب په دلیل له قانوني جواز پرته کورونه ویجاړ کړي، او دوی د کورونو شرعي قوالې لري. خو د لوګر د والی ویان سلیم صالح ازادي راډیو ته وویل چې کورونه چې دوی نړولې په غصب شوی زموږ کې جوړ شوی دی. په بغلان کې د جندالله د ډلې 14 وسله وال مخالفین د سولې له پروسې سره یو ځای شول. د دغه ولایت د امنیه قمندانې د رسنیو د برخې مسول زبیح الله شجاع نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډله له کلونو راهیسې د بغلان په ځینو سیمو کې په تخریبي فعالیتونو بوخته وه. او په هلمند کې په یوې بلې ترافیکي پیښه کې د ملي اردو د یو سرتیري په ګډون 15 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په هلمند کې د لخکرګاه او کندهار ترمنځ د لوی لارې د کندک مسول سمنوال عبدالستار نورزی وویل چې د ملي اردو یو موټر د ملکی کسانو د یو سراچ موټر سره ټکر کړی چې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او 4 نور ټپیان دي. تر دې وړاندې نن سهار هم په هلمند کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 8 تنه وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نورس خوري.
Azadi ya د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي روسیې ایران ته د هوایي مدافع د S-300 سیستم توغندیو لومړنۍ جوپه لیږدولې ده. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان حسین انصاري نن وکړ. روسیې ویلي وو چې د دغو توغندیو چې په نړۍ کې د هوایي مدافع تر ټولو پیاوړی سیستم دی قرارداد په 2010 میلادي کال کې پر ایران د لویدیځ د فشارونو له مخې لغوه کړی و. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپلې خوا دغه لګول شوی بندیز د 2015 میلادي کال په اپریل کې وروسته هغې لرې کړ چې د ایران او د نړۍ د قدرت ترمنځ اټومي ابتدایي موافقه وشوه. اسرائیل ایران ته چې دغه یهودي دولت په رسمیت نه پیژني د توغندیو د ورکولو کلک مخالف دی. انټرفاکس خبر ورکوي چې درې ځان وژونکو د روسیې د ستاوروپول د سیمې په یوه کلي کې ځانونه الوزولي دي. د ریا خبري اژانس د راپور له مخې دا پېښه نن شوې او له ځان وژونکو پرته بل چاته زیان نه دی رسېدلی. د انټرفاکس په وینا برید کوونکو چاودېدونکو مواد د کورنیو چارو وزارت د سیمه ییز دفتر په مخ کې وچول. په دې اړه تر اوسه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ستاوروپول له ناارامه شمالي قفقاز سره نږدې پروت دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په جاپان کې د نړۍ د لومړنۍ اټومي بمی حملې یادګاري ساحې ته تاریخي سفر وکړ. کیری د امریکا لومړی عالي رتبه چارواکی دی چې نن په هیروشیما کې د سولې تاریخي پارک او موزیم وکت. له جان کیری سره د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان د بهرنیو چارو وزیران هم ملګري وو چې دغه موزیم یې په ګډه وکوت او په هغه حمله کې د وژل شوو کسانو د یاد درناوي ته د دوی د ډله ییز قبر ته د ګلانو ګیډې کیښوده. وزیرانو له دغې کتنې وروسته په یوې خبرې کړې اعلامیې کې له اټومي وسلو د خلاص نړۍ د جوړولو لپاره په خپلو ژمنو یو ځل بیا ټینګار وکړ. خو ویل چې دغه هڅې د شمالي کوریا لمسوونکو اقداماتو او په سوریه او اوکراین کې د امنیت خرابوالي یو څه ټکنۍ کړې دي. دغه وزیران په هیروشیما کې دي چې د نړۍ د اوو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د ډلې یا G-5 په غونډه کې ګډون وکړي. د 1945 میلادي کال د اګست په شپږمه نیټه د امریکا B-29 ډوله جنګي الوتکو پر هیروشیما یو اټومي بم خطا کړ چې شاوخوا 80,000 کسان یې ووژل. تر دې پیښې درې ورځې وروسته بل اټومي بم د جاپان ناګاساکي ښار ویجاړ کړ. د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینوک استفاده ولسمشر یو متحد لا راوړه کړ چې د حکومت د بیا تشکیل مشري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین هڅه کوي په دغه هیواد کې روان تر ټولو بد دوه کلن سیاسي بحران پای ته ورسوي. یاتسینوک پرون د څو اونیو تر فشار وروسته استعفا وکړه، خو ده وویل چې ګوند باید د واکمن ایتلاف برخه او د ولسمشر پترو پروشینکو تر څنګ وي. یاتسینوک چې په 2014 میلادي کال کې واک ته رسېدلی و وایي خپله استعفا به سبا پارلمان ته وړاندې کړي. د پروشینکو ګوند د پارلمان اوسنی مشر ولادیمیر هوریسمن د یاتسینوک ځایناستې په توګه نومولی او ښایي سبا د پارلمان د وکیلانو لخوا تایید هم شي. د وحشي ژوو د ساتنې ډلې وایي چې د هغو پړانګانو شمېر چې د روسیې او هند ترمنځ ځنګلونو کې اوسي په سلو کلونو کې د لومړي ځل لپاره زیات شوی دی. د نړیوال طبیعت وجهي صندوق WWF پرون په یو بیان کې وویل چې د ژوو د ساتنې ډلو او د وروستۍ نړیوال احصایې له مخې چې د 2014 میلادي کال د حکومتونو پر ارقامو ولاړه ده، شاوخوا 3,390 پړانګان شمیرل شوي دي. په دغه احصایه کې په سایبیریا کې 433 پړانګان هم شامل دي. د 2014 میلادي کال د نړیوال احصایې له مخې په ځنګلونو کې د پړانګانو شمیر کم شوی او 3,200 ته رسېدلی و. دغه احصایه یوه ورځ مخکې له هغې خپرېږي چې د 14 هېوادونو وزیران د هغو هڅو په ترڅ کې چې غواړي د پړانګانو شمېر د 2010 کال اندازې تر 2040 میلادي کال پورې تر 2022 میلادي کال پورې لوړې کچې ته ورسوي په نوې ډیلي کې راغونډېږي. د پړانګانو پلان په وړاندې خطرونه لکه د دوی د اوسېدو د ځایونو د له منځه تلو او د ښکارانو لخوا ښکار چې د بدن غړي په تور بازار کې پلوري تر اوسه په خپل حال پاتې دی. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي ځینو سیاستوالو د ملي وحدت د حکومت موافقه نه ده لوستې او د جان کیری له څرګندونو وروسته د لومړي ځل لپاره یو واقعیت ته متوجه شوي دي. لسګونه فعالانو نن په ولسي جرګه کې د پکتیا د هغو وکیلانو پر ضد مظاهره وکړه چې د دوی په وینا مفسد استازي دي.
دا د پکتیا د هغو کمیشن کارانو غلو مفسدو وکیلانو په خلاف راپورته شوی دی چې ټوپک په زور ګمارنی کوي. د پکتیا د قومونو په اتفاقی کې هم د دوی کار دی.
په کابل کې د ازبکي ژبې د نامتو عالم او شاعر علي شیر نوایی په ویاړ سیمینار نن پرانستل شو. او په یو بل راپور کې بواوري چې د کندهار ولایت دی یو لس ولسوالۍ په خونځیو کې حتی یو ښځینه زده کوونکي هم نشته. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې به په نری رنځ د اخته میرمنو د علاج په اړه سپارښتنې واورئ.
د توبرکلوز تداوی یو منظم وخت ته ضرورت لري چې هغه باید ښه تعقیب شي. که چیرې دغه وخت تعقیب نه شي، د دې سبب کېږي چې بیرته دغه شخص په مرض مصاب شي.
نیمه نړۍ د یو کلی زر غږونه د راډیوي ډرامې یوې نوې برخې سره د خپرونې په دوهمه نیمه کې خپرېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د ملي وحدت حکومت له توافقنامې څخه د یو شمېر افغان سیاستوالو درک او پوهه د ده لپاره د تعجب وړ دي. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې وویل د اپوزیسیون په ګډون ځینو سیاستوالو دا توافقنامه نه ده لوستې او د جان کیری له څرګندونو وروسته اوس یو واقعیت ته متوجه شوي دي. که څه هم عبدالله په ښکاره د چا نوم یاد نه کړ، خو د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د ښاغلي عبدالله مطلب د ملي شورا د ځینو غړو په ګډون هغه کسان دي چې د ملي وحدت د حکومت د موافقتنامې خلاف دي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال رحمت الله افغان پراپور کې واورئ.
وروسته له هغې چې د ملي وحدت حکومت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونو د مشرانو جرګې په ګډون د بېلابېلو سیاسي ډلو غبرګون راوپارو، اجرایي رئیس وای دغه درک د تعجب وړ دی. عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې خبرې کولې، هیله وښوده چې د افغانستان په سیاست کې ښکیل کسان باید د ملي یووالي حکومت سیاسي توافقنامه په دقت ولولي.
زمونږ یو شمیر مخور سیاستوال تازه یو واقعیت ته متوجه شوي چې دا ماته د تعجب وړ ده. زمونږ هیله دا وه هغه کسان چې په سیاست کې غواړي رول ولري، حداقل باید یو ځل دغه توافقنامه مطالعه کړې وای.
عبدالله عبدالله په مستقیمه توګه د کوم سیاستوال نوم وانه خیست، خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر وروستیو څرګندونو د ملي شورا په ګډون د بېلابېلو بنسټونو او اشخاصو غبرګون راپارولی. له دې وړاندې د حراست او ثبات شورا د انور الحق هدي په مشرۍ نوې ملي جبهې ویلي و چې د ملي وحدت حکومت موده دوه کاله ده او له هغه وروسته حکومت قانوني مشروعیت نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې وویل د ملي وحدت حکومت توافقنامه چې د ده په حضور کې لاسلیک شوې پای نه لري او د 5 کلونو لپاره ده. له دې وړاندې بیا د سیاستوالو او عامو خلکو ترمنځ ذهنیت دا و چې د ملي وحدت حکومت موافقه د 2 کلونو لپاره ده او د 2 کلونو په تیرېدلو به لویه جرګه راغوښتل کیږي او د حکومت بڼه به بدلون مومي. د ملي وحدت حکومت د سیاسي توافقنامې په یو ماده کې راغلي چې تر 2 کلونو پورې باید لویه جرګه راغوښتل سي، خو د حکومت څه باندې یو نیم کال تیر سوی خو تر اوسه د لوی جرګې ترک نه لګیږي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپی ازادۍ راډیو ته وویل چې د عبدالله عبدالله سرګندونې د مشرانو جرګې د مشر په ګډون هغو سیاستوالو ته متوجه دي چې د ملي وحدت حکومت د توافقنامې خلاف دي.
دا خو نو ډېر براله ځینو سیاستمدارانو ویلي دي او رئیس سنا د افغانستان دا خبره کړې چې دا د شرم خبره ده چې کیری راضی دا مسائل حلی حال دا چې عبدالله عبدالله و اشرف غنی په خپلم کولو شو چې دا حل کی.
استاد ودیر ساپای هم منی چې د ملي وحدت حکومت موده یو ځل بیا جانکیری غزولی چې د افغانستان په چارو کې بربنده لاسوهنه ده. نوموړی وای د حکومت د پایښت لپاره دا ډول څرګندونې باید خپل افغان چارواکي وکړي او له بهرني ادرسه دغه ډول خبرې طبیعي خبره ده چې حساسیتونه راپاروي.
په راپور کې مو واوریدل چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د ملي وحدت د حکومت د موافقتنامې په اړه د یو شمېر سیاستوالو درک د ده لپاره د تعجب وړ دی. ښاغلي عبدالله ویلي ځینو سیاستوالو د ملي وحدت د حکومت موافقه نه ده لوستې او د جان کیری له څرګندونو وروسته د لومړي ځل لپاره یو واقعیت ته متوجه شوي دي. ستاسو درک د ملي وحدت د حکومت د توافقنامې په اړه څه دی؟ که قدرمن اوریدونکو تاسو په دې اړه کوم نظر لرئ، نو د افغان بی سیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ. ستاسو نظر به په همدې خبرونه کې د خبرونه په دوام کې به لدې چې مونږ په هغه کې لاسوهنه وکړو امانت خبر شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي پوهانو ته له احترام او د دوی نظریاتو ته له پاملرنې پرته د مهمو کارونو ترسره کول ناممکن دي. ولسمشر غنی ژمنه کوي چې حکومت به د نامتو عالمانو له نظریاتو په استفاده سره د عدالت په ټینګښت کې هڅې وکړي. ښاغلی غنی دا څرګندونې نن په کابل کې د ترکی او ازبکي ژبو د نامتو عالم او شاعر علي شیر نوایی په ویاړ په جوړ شوي علمي سمپوزیم کې وکړي. په دې اړه تفصیل محمد حدیث پردیس د کابل سټوډیو راکوي.
په کابل کې د ترکی او ازبکي ژبې د نامتو شاعر لیکوال او عالم امیر علي شیر نوایی په ویاړ جوړ شوي علمي سمپوزیم کې د ترکی، ازبکستان، تاجکستان، هند او پاکستان څخه څېړونکو برخه اخیستې وه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و، علي شیر نوایی نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې ویاړ وباله. ښاغلی غنی وایي افغانستان د ویاړلي تاریخ او تمدن خاوند دی چې د نامتو عالمانو موجودیت د پیاوړي تمدن یوه ښه بېلګه ده. ولسمشر وایي پوهانو ته له احترام او د دوی له علمي تجربو څخه د استفادې پرته د مهمو کارونو ترسره کول ممکن ندی.
امکان ندارد بدون احترام به اهل دانش گوش دادن به نظرات
دی. و امکان نلری چې د پوه خاوندانو ته له احترام د متخصصینو نظریاتو ته له غوږی خودو او د ټولنې نامتو وتلو پوهانو ته له اهمیت ورکولو پرته مهم کارونه مخته یوسو او لوی ارمانونه پوره کړو. زموږ هدف په دغه حکومت کې د یو عادل نظام رامنځته کول دي چې د امیر علي شیر نوایی د برحق غوښتنو ځواب وایي. امیر علي شیر نوایی لنن څخه 1515 کال مخکې زیږیدلی او په نهمه پیړۍ کې د ترکیه او ازبکي ژبو له نامتو شاعرانو څخه و چې ګڼ علمي آثار یې د ژبې او عصري علومو په برخه کې کښلي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني او د علي شیر نوایی د علمي سمپوزیم د کمیسیون مشر وایي دغه علمي سمپوزیم به درې ورځې په کابل، څلورمه ورځ به په هرات او وروستۍ ورځ به په بلخ کې دوام وکړي. هر کال د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د امیر علي شیر نوایی په ویاړ علمي سمپوزیمونه جوړیږي. علمي سمپوزیم هغو ناستو یا غونډو ته ویل کیږي چې له بېلابېلو هیوادونو څخه څېړونکي او پوهان د یوه شخص د ژوند او کړنو په باب رڼا اچوي او د دله تجربو د استفادې لپاره لارې چارې وړاندې کوي. په ورته وخت کې افغان ولسمشر د امیر علي شیر نوایی په نوم د نوي دولتي میډال د رامنځته کېدو د اعلان ترڅنګ دا ژمنه هم وکړه چې له دې وروسته په هیواد کې د ترکیې او ازبکي ژبو د ودې لپاره جدي هڅې وکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په پکتیا کې یو شمېر مدني فعالانو او د دې ولایت اوسیدونکو د پارلماني او ولایتي شورا د وکیلانو پر ضد مظاهره وکړه. دوی د دې اعتراضي مظاهرې په ترڅ کې د دوی په وینا د مفسد وکیلانو پر ضد شعارونه ورکړل او وی ویل وکیلان د دې پر ځای چې دوی ته کار وکړي د ځان په ګټه کار کوي. د ازادي راډیو خبریال داود تپان د راپور جوړولو په مقصد د مظاهرې ته نږدې ورغلی.
مظاهره چانو له ځانونو سره د وکیلانو پر ضد بیلابیل شعارونه لیږدول او له مرکزي حکومت او عدلي ارګانونو غوښتنه کوله چې په ملکي او نظامی ادارو کې د وکیلانو لاسوهنې بندې کړي او دوی د مداخله په صورت کې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. مدني فعال او د مظاهره سمبالونکي فرید احمد تسکین وویل
دا د پکتیا د هغو کمیشن کارانو، غلو، مفسدو وکیلانو، ټوپک سالارانو وکیلانو په خلاف راپورته شوي دي چې د پکتیا د پوهنې ریاست کې د شپې په 10 بجې تللي وو، اسناد یې سوځول او په ټوپک په زور ګمارني کوي. د پانتون په ازموینه کې هم د دوی کار دی، په روختونونو کې هم د دوی کار دی، د پکتیا د قومونو په اتفاقیه کې هم د دوی کار دی. د پکتیا وکیلان هغه وکیلان دي چې هم د بهرنۍ استخباراتو لپاره کار کوي. دوی د پکتیا د ولسوالیو سقوط چې کوم و، څومره مخکې چې جګړه وشوه په هغوی کې هم د دوی کار و. د هر قومندان نه موټر اخلي، وسلوال پولیس اخلي، دا د دوی حق نه شي کېدلی. موږ د خپل ولسمشر، پکتیا والي صاحب او قضایي ادارو نه غوښتنه زموږ دا ده چې دوی قانون منګلو ته وسپاري.
دغو لسګونو مظاهره چیانو له وکیلانو ګیله کوله چې د دې ولایت په کچه په ټولو مقررو کې لاسوهنې کوي او د وړ کسانو پر ځای خپلو خپلوانو ته زمینه سازي کوي. د مظاهرې یو بل ګډونوال
دا مظاهره بسلې ده چې په کلینیک کې دوی کار ده، په اورو تعلیم فردی کې دوی غوتی وایي د موږ ټول پښتیا په ادارو کې دوی غوتی وایي دا ادارې داسې حالات ورسولې چې د دوو د لاسو روپیو جنجال وي یو لکو روپاته د وې دوسیې په اخیستو ورسېدې موږ نور دا وکیلان نه غوړو نه آینده رایې نه غوړو نه غوړو موږ دا وکیلان
دا وکیلانو پر ضد دغه مظاهره کې چې لسګونه ځوانانو مشرانو مدني فعالانو برخه لرله ځینو له وکیلانو څخه نارضایت څرګند کړ او د دوی د اصلاح غوښتنه یې وکړه
موږ بېخي له دې وکیلانو د خلکو ناراض یو موږ داسې وکیل غواړو چې هغه په مشخصا په ډګر باندې دلته ښه صحیح خدمت وکړي او زموږ خلک تر راضي شي او زموږ خلک تر خوشحاله شي ولې زما وکیل غم نشي خوړلی ولې په پارلمان کې غږ نشي راپورته کولی په پارلمان کې ته ماره ورکړې غږ دې راپورته کړي زما د پکتیا د خلکو د مظلومو خلکو
مظاهره چیانو په وکیلانو بیلابیل تورونه پوره کول چې په اداراتو کې غیر قانوني مداخله کوي په فساد کې ښکیل دي په پروژو کې د ونډې او پیسو اخیستو په لټه دي خو په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي ګل پادشاه مجیدی وویل
دین سرغړانو نه کوم موږ خلک کډرونه راغلي دي په یو ځای کې موږ مقرر کړی دي پاتې شو متاسفانه ادارې افغانستان ټول څه فساد یا اکثریت په فساد کې دي هغه څه چې موږ مقرر کړو دي ضمانت موږ نه ولس کړی چې اشاره مې درې موږ چا ته کوم ځای په فساد کې نیوي نو فساد کې اکثریت دي ولې دې دوی نه غوښتنې چې څوک لري یا وسلې ورناخلي مرمۍ ورناخلي تیل ورناخلي زه هیله منم چې ولس مشخص نوم واخلي یعنی په ټول کې خبره کېدل شاید هغه څوک چې په دې مسایلو کې ککر نه دي هغه لږ څه شي نو موږ هیله دا ده چې ولس دې حرکت چې نن کړی دی موږ یې تقدیروو موږ یې حمایتوو موږ ورسره ولاړ یو هغه چا چې په دې د قومندانان نه تیل اخلي او وسلې ونخلي مرمۍ ونخلي مشخصا د دې غونو
نوموړی که څه هم د دې مدني حرکت ملاتړ کوي وایي چې ولس او مدني فعالان د هغه کسان چې دوی په اړه اسناد ولري او له وکالت څخه سوء استفاده کوي مشخص کړي موږ هڅه وکړه چې د دې مظاهرې په اړه د پکتیا ولایتي شورا کوم وکیل نظر هم ترلاسه کړو ولې په دې بریالي نه شو چې وکیلان را پیدا او نظر ترې واخلو داود تپان ازادي راډیو پکتیا
د کندهار یولس ولسوالۍ هیڅ خزینه زده کوونکي نه لري او اوسیدونکو زړه نه خکوي چې خپل لونې خوانځي او تواستوي د کندهار د پوهنې بهیر لڅو کلونو راهیسې تر سختو انتقادونو لاندې دی او ډیری انتقادونه د ولسوالیو د درسي سیستم پر کمزوري کېږي خو د پوهنې وزیر کندهار ته په خپل وروستي سفر کې ژمنه کړې و چې د کندهار د پوهنې سیستم په خاص ډول په ولسوالیو کې به دا سیستم پیاوړی کوي محمد صادق رښتینی د موضوع په اړه د راپور برابر کړی
کندهار ولس ولسوالی لري چې درې ولسوالی هیڅ شوانځی نه لري لپاتو څورلس ولسوالی څخه نه داسې دي چې هیڅ ښځینه زده کوونکی نه لري شار ته نږدې ډنډ دامان ارغنده او میوان سپین بولدک او جړی ولسوالیو کې د هلکانو تر څنګ نجونې هم شوانځي ته ځي خو په پاتو ولسوالیو کې والدین زړه نه شکوي چې خپلې لونې شوانځیو ته ولیږي د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې په ولسوالیو کې د والدینو نه لیوالتیا او د امنیت نه موجودیت د ښځینه زده کوونکو د زده کړو په وړاندې خنډونه دي د دغه ریاست ویان نظر محمد سمیمی وایي د کندهار په شپږو ولسوالیو کې ښځینه زده کوونکي درس وایي چې یوازې په درو ولسوالیو کې د لوړ عمر نجونې زده کړې کوي چې ریاست ورته جلا صنفونه او ښځینه ښوونکي ټاکلي
ښځینه ښوونکي زده کوونکي موږ په ډنډ کې لرو په دامان کې لرو په ارغنداب کې لرو په میوند کې لرو د ښځینه ښوونکي زده کوونکي موږ په جړی کې لرو زیات کې لرو په اکثریت ښوونځیو ولسوالۍ کې موږ ښځینه زده کوونکي لرو خوندې لرو خو ما وویل چې دا په ابتدایي دوره کې دي یعنې د اول ټولګي په دوهم او په درېیم ټولګي کې دي چې عمر یې کم دي ماشومان یې دي د دې لپاره مختلف شکل سره د زده کول کېږي د نو شوکو له خاصه په دامن دند بولدکی هغه خوندې چې عمر یې زیات وي او یا هم د ذکر سره موږ جلا کړی دي جلا سیمپونه ته جوړ دي او جلا د دې لپاره جلا شزنه شوونکی او ټولار
غورک میانشین خاکری زرګستان معروف نیش تخت پل شوراوک پنجوایی شاولی کوټ او ارغسان هغه ولسوالی دي چې هیڅ شزنه زده کوونکی او شزنه شوونکی نه لري په ځینو ولسوالی کې کوچنی نجونې شوونځي ته ځي خو چې لوړو ټولګیو ته ورسیږي نو والدین یې له ښوونځیو یې باسي د ارغستان ولسوالۍ د پوهنې مدیر ازادي راډیو ته وویل چې په ارغستان ولسوالۍ کې 113 نجونې ښوونځي ته راتلې چې سږ کال یې یوه هم نه ده حاضره سوې. نوموړی وایي چې د دې ولسوالۍ اوسېدونکي خپلې کوچنۍ لورګانې مکتب ته استوي خو چې لوړو ټولګیو ته ورسېږي د ښځینه استادانو د نه موجودیت په خاطر یې نور مکتب ته نه پرېږدي.
معلومات نسم در کولای تیر کال می درلودی در پینزم سیم پوری ویلی دی بالا خون و جنو کار دی بالا خوش خلقی سارا خلق دیچ بالا ورکی که نه ورکی وست به درک مجمیر مالیم هم نه لروش وست به درک مجمیر شمور مالیم مرتو پیدا کولای سویو سپیزوری و کورنه سرای در خلق ورطا آماده دی که نگی ورطا آماده یا نگی در وست پوری اجر سیوی در ایوه مکتاب سمال تیوی سا آغا پا اول پا دوم سیم که سون جیویانی ستا رزبنگی پا مکتاب که اول مکتاب که ساش کال نست د پروسه شکل په حساب باندې موږ په دې چې موږ یې په اساس کې یو څلور لسنجې پروسه شکل درلودي.
د کندهار د شاولیکوټ ولسوالۍ هم یو لاغه ولسوالۍ څخه ده چې هیڅ ښځینه زده کوونکی نه لري. د دغه ولسوالۍ مسؤلین هم د ښځینه زده کوونکو د نشت لامل د ښځینه استادانو نشتون او د خلکو نه لیوالتیا په ګوته کوي. د شاولیکوټ ولسوال حاجي عبدالغني وایي چې په ولسوالۍ کې امنیت ډېر ښه دی خو والدین زړه نه ښه کوي چې خپلې نجونې ښوونځي ته ولیږي. نوموړی وایي په شاولیکوټ کې د ښځینه ښوونکو نشتون د دې سبب سوی چې خلک خپلې نجونې ښوونځي ته نه استوي. د کندهار د پوهنې بهیر له څو کلونو راهیسې تر نیوکو لاندې دی. ډېری انتقادونه د ولسوالیو په هکله کېږي چې درسي سیستم یې ډېر کمزوری دی. خو د پوهنې وزیر کندهار ته په وروستي سفر کې ژمنه وکړه چې د کندهار د پوهنې سیستم به په ښار او ولسوالیو دواړو کې پیاوړی کړي.
د افغان بیسیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکي د ازادي راډیو خبرونې د موبایل ټلیفون له لارې اوریدلی شي.
که د افغان بیسیم شرکت ګډون کوونکي یاست 998 دایل کړئ. د ازادي راډیو تازه خبرونه راپورونه او تفصیحي پروګرامونه واورئ.
د وروستۍ زلزلې له کبله په خیبر پښتونخوا ایالت کې لږ تر لږه 15 کسان مړه او له 40 زیات ټپیان شوي دي. پرون د پاکستان، افغانستان او هند په بیلابیلو سیمو کې یو زوروره زلزله وشوه. په خیبر پښتونخوا کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي د زلزلې پر ځاني زیان سربیره مالي زیانونه هم اړولي دي. له پیښوره د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق راپور راکوي.
د خیبر پښتونخوا صوبې په بیلابیلو سیمو کې زلزلې لږ تر لږه 15 کسان وژلي او د ماشومانو او ښځو په ګډون یې تر 40 زیات ټپیان کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ یوې زورورې زلزلې د افغانستان او خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان او هند بیلابیلې سیمې ولړزولې. د امریکا د جیولوجي سروې ادارې ویلي چې د زلزلې کچه د مقیاس په درجه 6.6 او مرکزي د پاکستان افغانستان پر پوله د چترال سیمه وه، خو د پاکستان د جیولوجي سروې اداره بیا د زلزلې کچه 0.1 ښیي. د امریکا دغه ادارې د راپور له مخې دغه زلزله د ځمکې لاندې په 26 کیلومتر ژوروالي کې رامنځته شوې وه. په خیبر پښتونخوا کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا PDMA وایي د دغه زلزلې له امله د دې صوبې په بیلابیلو سیمو کې 15 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. دغه ادارې د دوشنبې په ورځ سهار په خپل تازه خپور کړي راپور کې ویلي چې د زلزلې له امله لږ تر لږه 60 کورونو ته هم زیان اوښتی دی. که څه هم له قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي اداره وایي چې د زلزلې له امله په خیبر پښتونخوا کې 15 کسان ټپیان شوي، خو په پېښور کې د لیډي ریډنګ روغتون چارواکي وایي چې یوازې دغه روغتون ته د ښځو او ماشومانو په ګډون د زلزلې 8 ټپیان وړل شوي وو. د یاد روغتون ویان سید جمیل شاه له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
نه نه جی، هغه سټیبل وو او 38 کسان راغلي وو، 38 واړه فارغ شوي وو.
د یادونه وړ ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان، پاکستان او هند په بیلابیلو سیمو کې زلزلې زیاتې شوي او تر دې مخکې د 2015 میلادي کال د اکتوبر په 26 نیټه هم په دغه درې واړو هیوادونو کې 1.15 زلزله شوې وه چې یوازې په پاکستان کې شاوخوا 300 کسان وژلي وو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
خبریاست. د انسانانو ژغ د ورځې څو ځلې راز راز شرایطو ته په پام بدلی شي. کله چې خوشاله یو په ژغ کې مو انرژي له ورایه ښکاري، ځکه چې له ژغ سره مو مقابل لور ته خوشي او مثبت حالت انتقالېږي. خو که خوابدي یا بیریدل یو، بیا هم خپل احساس په ژغ کې رسوو. د انسان د ژغ میکانیزم خورا پیچلی دی او د هر چا د ژغ میکانیزم له بل سره توپیر لري. د خپګان او خوشحالۍ په وخت انسان د ژغ بدلون د هغه پر څیرې هم اغیز لري. اوس پوښتنه داره چې آیا انسان په مصنوعي ډول د ژغ په بدلولو د هغه په څیره کې بدلون راوړلی شي؟ ساینسپوهانو د یوې جوړې کړې وسیلې په ذریعه د انسانانو پر ژغ تجربې کړې دي. دوی د انسان د ژغ د بدلولو لپاره ډیجیټلي صوتي پلیټفارم جوړ کړی چې د خبرو په مهال د انسان د ژغ آهنګ بدلولی شي. دا پلیټفارم په داسې ډول جوړ شوی چې د انسان ژغ خوشاله، غمجن یا بیریدلی وشي.
د ماسپښین دوه بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، اوس نوریاس نوری ته پام وکړئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پر یو شمېر سیاستوالو انتقاد وکړ چې د ملي یووالي د حکومت په اړه له سیاسي موافقې سم درک نه لري. کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کری له سفر سره چې ویلي وو د دغه حکومت موده 15 کاله ده، نه 2 کاله، یو شمېر سیاستوالو بیا دا مسله راپورته کړې ده. د بغلان چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د جند الله د ډلې 14 وسلوال مخالفین د سولې له پروسې سره یو ځای شوي. دا لومړی ځل چې په بغلان کې د جند الله ډلې یو شمېر وسلوال د سولې له پروسې سره یو ځای کیږي. د پوهنې وزارت لسګونو کارکوونکو نن د ملي شورا مخې ته مظاهره وکړه. دغه مظاهره کوونکي چې ټول د پوهنې وزارت د تعمیراتو ریاست انجینران دي، دا کوي چې له تېرو 14 میاشتو راهیسې پوهنې وزارت دوی ته میاشتنۍ تنخواوې نه دي ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي روسیې ایران ته د هوایي مدافع د S-300 سیستم توغندیو لومړنۍ جوپه لیږدولې ده. انټرفاکس خبر ورکوي چې درې ځان وژونکو د روسیې د ستاوروپول د سیمې په یوه کلي کې ځانونه الوزولي. په دې پیښه کې له ځان وژونکو پرته بل چاته زیان نه دی رسیدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په جاپان کې د نړۍ د لومړنۍ اټومي بمي حملې یادګاري ساحې ته تاریخي سفر وکړ. او د واشي ژوند ساتنې ډله وایي چې د هغو پړانګانو شمېر چې د روسیې او هند ترمنځ ځنګلونو کې اوسي په 100 کلونو کې د لومړي ځل لپاره زیات شوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، او سم اقتصادي خبرونه چې مرزي احمدزی چمتو کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي د ترکیې په انقره ښار کې د لاجورد ډالر په اړه 15 اړخیزه غونډه کې توافق وشو چې د دغې لارې د پرانیستلو تفاهم لیک به ډېر ژر لاسلیک شي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه غونډه د اپریل په 2 او 3 جوړه شوې وه، او په کې بحث وشو چې دغه لار تر راتلونکو 3 میاشتو پرانیستل کېږي. د لاجوردو تاریخي لار افغانستان د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې له اروپا سره نښلوي. د لاجورد لارې د جوړولو په توافقنامه کې افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیه شامل دي. د لاجورد لارې وروستۍ غونډه د روان میلادي کال په جولای میاشت کې د آذربایجان په پایتخت باکو کې جوړیږي. په کونړ ولایت کې د سبان د 200 ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په هدف د باغونو جوړول پیل شول. د کونړ د کرنې او اوبو لګونې ریاست مشر عبدالغیاث نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه باغونو کې ښځې سبزیجات کری او بیا یې خرڅوي. ښاغلی غیاث وایي چې دغه باغونه د 250 میلیونه افغانۍ په لګښت جوړیږي چې پکې یو شمېر زیاتو ښځو ته د کار زمینه برابرېږي. غیاث وایي چې د باغونو د جوړولو ترڅنګ ښځو ته اصلاح شوي تخمونه او د باغ د کار کولو وسایل هم ورکول کیږي. د کرنې او اوبو لګونې ریاست وایي هڅه کوي چې په کونړ کې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره نورې پروژې هم عملي کړي. د پکتیا د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سکالې د دې ولایت په 10 ولسوالیو کې تر 1000 جریبه زیاته ځمکه باندې باغونه جوړ کړي دي. د پکتیا د کرنې او اوبو لګولو رئیس زبیولله حسنزي نن ازادي راډیو ته وویل چې له باغدارانو سره به تر سمر پورې د باغونو په پالنه او روزنه کې هم مرسته کوي. نوموړی زیاتوي چې په ټول ولسوالۍ کې خاورې ته په کتو به د میوې باغونه جوړ کړي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 30 پوله، یو ایرو 2.5 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 6.90 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومانه 19 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستاني کلدار 640 افغانۍ.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
حبیب عمر د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي د ملي وحدت توافقنامه دوه کاله وکچیر نه وای جانکيري دا خبره نه کوله. نادر شاه مشال د خوست ولایت ځاځي میدان څخه لیکي عبدالله خپل خبره سمه بولی خو فکر نه کوي چې موږ څه وایو او څه مو ویلې دي. میرزمان له کابل لیکي دا خو معلومه خبره ده چې واک د امریکا په لاس کې دی. مجیب رحمان کریمی د نورستان د نورګرام څخه لیکي د ملي یووالي حکومت افغانانو باندې په زور د جانکيري لخوا تحمیل شو کنه داسې حکومتونه د سولې پر ځای ناامنۍ ته لمن وهي. زهیر غزنوي لیکي د دوه سري حکومت په دې یو نیم کال کې د مظلوم ولس ته کوم خدمت کړی چې له دې وروسته به یې وکړي. بختالله بختیار له خوست نه لیکي د جانکيري په وینا د دې ښکارندوی کوي چې افغان ملي وحدت حکومت د امریکا په لاس کې دی، نو په حقیقت کې هر څه د امریکا په لاس کې دي. او عبدالواسع ارمان له لوګر نه لیکي د ملي وحدت حکومت د 19 کال وي خو خلکو ته د کارونه پیدا کړي. قدر من اوریدونکو دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو لمړی د یو کلی زرغغونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه درته وړاندې کوو او ورپسې به نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام واورئ.
یو کلی زر غاگونا
گران آوریدون کو اسلام علیکم. در درامه پتیر برخه کی دا پی اثبات ورسیده چی پا ماشومانو دران کارونا کول لزیان خالی ندی، زکه پا بطی کی دا یو تن ماشوم پشا سخت جوبل شو. اوس رازی واورو چی مشران دا چل پر را طول سیوی دی.
ورونو خیر یوسه چې زما باغ ته د جرګې لپاره حاضر شوی. تاسو هر وخت د خیر غوښتنې غونډې ته راغلي یاست. کور مو ودان، همدا د اتحاد او اتفاق بیلګه ده.
سمه ده، سمه ده.
ملک صاحب نواب د خیر کار ته راتلونکی او را بلونکی دواړه الله تعالی ته معزز دي. او زه د دې کلي د ملا امام په حیث رضوانانو نه ډېر خوشحاله یم.
خیر اوسه، مننه
مننه مولوی صاحب. د مننه لپاره نه وایم، رښتیا هم دا ځوانان دي چې د هر یو کلیوال ستونزه خپله ګڼي او نه وایي چې په موږ یې څه.
ملک صاحب، جرګې خو چار چیرته وي ښه وي، خو ستا په باغ کې خو خوندوره ځکه وي چې هر کله همدا خوندورې کلچې راوړي.
تو خو سم د خېټې ملنګې زړه دې بدمشه، لکه چې اصله خبره پاتې شوه.
نه نه، ولې به پاتې وي؟ مولوی صاحب، زما په نظر دا د هر انسان وظیفه ده چې د ځان او خلکو د هوساینې لپاره کوشش وکړي.
خو چې ټول در سره یو ځای شي، دنیا به ګل و ګلزار وي، ټول به خوښ وي.
که دا بټۍ له کلي لرې نه شي، نه به د کلي خوند وي او نه د کلیوالو، ځکه چې ډېر ماشومان ناروغه دي.
هو، په کار ده چې کلک تصمیم ونیسو. دا خو وړه خبره نه ده، هغه ماشومان چې هلته کار کوي ټول له سبقه پاتې دي.
هو ملک صاحب، موږ خو بې سواده پاتې شو، هسې نه چې اوس موږ ماشومان هم بې سواده پاتې شي.
خدای داده، خبره په خندا کوي خو په خی خورا کوي. اوس د درس او قلم وخت دی، شکر دی کلی کې ښوونځی لرو. اخر
هو جمیله زویه، ته ښه وایې. په تېره جرګه کې مام دا خبره یاده شوه چې عبدالسلام پر خپله ځمکه بټۍ جوړه کړې ده، موږ باید څنګه مخه ونیسو؟ او بل دا چې پیسې پې مصرف کړي.
هو مصرف خو یې شوی، خو دلته دواړه لورې ملامت دي. که سلام تېروته چې د کورونو خواته یې بټۍ جوړه کړې، موږ بیا په دې ملامت یو چې کله دا بټۍ جوړېده ولې مو غږ پورته نه کړ.
او خپله ملامتي قبلول ښه خوی دی، خو که دا بټۍ پاتې شي دلته د کلیوالو ژوند ته خطر دی. داسې یو کار به وکړو چې هیچا ته تاوان ونه رسیږي او د ټولو ګټه یې پکې.
مولوی صاحب رښتیا وایي، زموږ هدف دا نه دی چې څوک بېکاره شي یا یې له کاره وباسو، یوازې همدې لوګي او ناروغیو نه خلاص شو.
او ملک صاحب، د ټولو نیت معلوم دی.
زما په نظر هم همدا سمه خبره ده. هغه ورځ مې د چاپیریال ساتنې قانون ولوست، د همدې موضوع لپاره په اتمه ماده کې راغلی دي چې که څوک د چاپیریال د ککړولو سبب وګرځي باید خپله له خپله کاره لاس واخلي، کنه قانونی چلند ورسره کیږي.
خا دا جابر نومی چوک ده؟
جابرم په شروع کې د اسلام په شان راغلی و، کار کې مونی ولای و، وروسته بیا هم په سرمایه کې را سره شریک شو.
هی هی، دا وطن به ستاسو له لاسه څنګه وران نه شي. ښه سیلانی، د اوس لپاره مې ستا نه پوښتنې ختمې شوې. ته څه ویلو ته لرې؟
نه څه به ووایم صاحب.
سربازا
صاحب،
جابر راول او سیلانی بوزه در سره.
ښه صاحب. اخوا تیر سه جابره، ته راځه سیلانی.
راځه راځه جابر خانه، دې څوکۍ کې آرام کینه. ښه جابره، اول به ستا نه واورم چې څه وایې.
سرنوال صاحب زه.
ښه جابره، تو خو مسؤلینو له مخدره موادو سره لاس په لاس ونیولې، په داسې حال کې چې پر متعدینو دې پوډر خرڅول.
هو خو صاحب، زما ګناه نه ده.
ښه، پوډر خرڅوې پکې شریک یې او ګناه دې نه ده؟
نه صاحب، هغه دروغ وای.
جابره، درته مې وویل چې ته بالفعل نیول شوی.
صاحب وایم، هغه هر څه زما نه دي، زه یې په زور لیږلی وم، زما له قاچاقو سره هېڅ کار نشته.
جابره، په دې خبرو وخت مه ضایع کوه، تم له دوی سره برخه لرې که څنګه؟
نه صاحب، دروغ دي، زه و اسلم دواړه له مجبوري نه ورسره ولاړو، مونږ ته اخترونه را کول.
او لکه تاسې پر اسلام ډزې وکړې که څنګه؟
صاحب، هغه هم زما کار نه و، د مشر رئیس امر و، ویل چې مونږ رسوا نه کړي. صاحب، زه یې په اخترونه له ځان سره ساتلی وم.
ښه نو، هر څه چې و، ستاسې دوسې به ډېر زر لومړۍ محکمې ته ولېږل شي، پرېکړه به هلته کېږي.
اوش، ته زړه غوښي مې اوبه شوې. دا د عبدالله د پښې درد ولې نه ښه کېږي؟
دوا دې په خپل وخت وخوري، زر ښه کېږي. اوس وده دا کویخ
دوا مې ورکړه، ویده شو. د شپې ډېر نارامه و، هېڅ نه و ویده شوی.
د مات هډوکې درد خو ما لیدلی، بد رقم درد لري. نفسې مات شو.
زه خیر، زه یې شیشې ټولوم. د محب پیاله هم وه، دا یې څومره خوښه وه. څه به وایي؟
ته دا لکړه، تورې دا لکړه مې څه شوه. ښه، دغه دې پیدا شوه. ځوانۍ څنګه لاړې؟ دا یو دروازې ته تګ هم را باندې غضب شو.
السلام علیکم غوث الدین خانه.
وعلیکم سلام ملک صاحب، ته و زموږ د غریبانو کور. راځه راځه.
ته ګوره، داسې ښیي چې ما به دې هېڅکله پوښتنه نه وي کړې. څنګه ده؟ د زوی پښه دې څنګه ده؟
نه نه ملک صاحب، پوښتنه خو دې کړې، ښه دی. زوی مې خو دومره ښه نه دی.
دا ته څه وایې؟ یو څه بدلون خو به پکې راغلی وي.
ډېر ورسره په عذاب یو، بېګای هېڅ خوب نه دی کړی. ملک صاحب دې خواته کېنه، دغلته دغه بالښت وي.
خیر اوسي، خدای مهربانه دی، ښه به شي له خیره. خو ډېر ژوبل شویم وه، له خټو ډاک قالب یې په پښو لوېدلی وه. خام وړوکی هلک دی، دې ته یې له خښتو وهلو سره څه
مجبوري ده؟ نو ملک صاحب، زما حال خو هم ګورې که نه.
او والا، ملامت خو نه یې.
نور څه خو نه شم درته کولی، دغه یوه پیاله چای درته.
نه نه، چای نه څښم، یوه بله خبره هم درته کوم، بیا درنه ځم چې له کار لرم.
امر وکړه ملک صاحب.
غوث الدینه، کور کې مې یوه خبره واورېدله، او یو څه زه هم خبر وم. دا د کلي ښوونځي کې ښوونکي په کار ده.
هو هو، خبر یم.
وایم، ستا مېرمنې درس ویلی، دولس هم خلاص کړی، که ورغلی وای نو ښه به وه.
وروره، عجیبه خبرې کوې. که زه اجازه هم ورکم، د خلکو له خبرو به څنګه ځان خلاص کړم؟ ها
ها، دومره خو پوه شوم چې د خلکو د خبرو لپاره یې نه پرېږدې. غوث الدینه، ته خلکو لپاره پر خپلو بچیو دا ظلم منې چې په پټۍ کې کار کوي او له درسه پاتې وي.
څه وکړم؟ د چا خوله خو تړل کېږي نه، ټول خلک به را باندې ملنډې وهي، ملنډې.
ګوره وروره، شله کېږم نه، خو دومره وایم چې کار نارینه او ښځه نه پېژني، او چې کله پوهېږې د خلکو خبرې بې ځایه دي، نو ولې بیا پسې ګرځي؟
نه پوهیږم چې زه چا ومنم.
غوث الدین خان، زما انګور پوره مکتب هم نه دی لوسته. دومره خیر هم ځان او هم کلیوالو ته رسیږي چې کور کې د کلي ښځو انجونو ته درس ورکوي او خپل کم زیات فیس هم ورنه اخلي.
ښه خبرې. ما
هغه ورځې جمیل یو کتاب راوړی و، په کې لیکلي وو چې د افغانستان د اساسي قانون په 49مه ماده کې ویل شوي چې کار د هر افغان حق دی، نارینه وي او که ښځې. موږ دا منو او پر ماشومانو مو چې د کار حق نشته په هغو بیا کار کوو.
کشه ورکه شه، استاسو لاسه خزلې ونه شومه. مخکې مې ویلې پاکه ستره جا روکړه، اوس درته سهل شو.
وی
خدایا، دا دې خپل پلار ولې حویلې ته راوتلی؟ څه دې ویل؟ ولې حویلې ته راووتې؟
کور کې مې بېخي زړه په تنګ شو. ته یو لمچا راوړه، دغلته دې سوري ته وار کا چې څو دقیقې دلته کینو. له ډېر ملاستې نه مې بېخي ځان په درد شو.
راشه دلته کښېنه، د دې چرګانو له لاسه خو ټوله ویلې چکړه شوه.
خیر ویسی.
ملک نواب خو ډېر ځان کښېناستو، څه یې ویل؟
څه یې ویلې نو؟ زه یې بېخي چورتي کړم، نه پوهېږم چې څه وکړم.
خیریت خو به وي؟ څه خبره ده د عبدالله پلاره؟
هغه هم خبر شوی چې د کلي ښوونځي کې یوه ښځینه معلمه په کاره ده. ویلې چې ورنجار پرېږده چې معلمه شي.
خدای دې خیر ورکړي، ملک صاحب خو ډېر ښه سړی دی.
کیشي څه ورکې چې ډېرې وویل ورنجار پرېږده چې معلمه شي. ما هر څه ورته وویل چې د کلي خلک به څه وایي. وایي نه منله، داسې د قانون یوه ماده یې هم راته وویلې چې ښځې د کار کولو حق لري.
زه نو څه ووایم؟ ته خو د چا خبره هم نه منې. زرلښتې څوک راته راته ویلي وو، خو ما له ویرې درته ویلی ونه شو. پوهېدم چې نه مې پرېږدې.
او ښځې، ته ولې نه پوهېږې؟ د کلي خلک نه پېژنې. زه خو بېخي د دې خلکو خبرو ته چورت وړم.
ګوره د عبدالله پلاره، خلک خو هر چا پسې خبرې کوي. کومه ورځ همدې خلکو له تا نه پوښتنه کړې چې ته څه لرې، نه یې لرې، وږی یې، تږی یې؟ بیا معلمي خو ډېر ښه کار دی.
په دې خبرو خو زه هم ښه پوهېږم نفسې. خو
څه بیا به وایې چې د خلکو خبرې؟ ها،
همدغه خبرو ته خو زه اندېښنه کوم. خو ملک صاحب هم ښې خبرې وکړې، د هغه خبرې زما خوښې شوې. هو
ښه، نو ستا خوښه. خو زه نور نه پرېږدم چې زما زامن په پټۍ کې کار وکړي.
نو زه باید ښه سوچ وکړم ښځې، دا خو کومه وړه خبره نه ده کنه.
ګرانو اوریدونکو، په ډرامه کې غوث الدین د دې وجې خپلې مېرمنې ته د کار اجازه نه ورکوي چې ګواکې خلک به بد رد پسې وایي. په دې اړه تاسې څه نظر لرئ او څومره درته منطقي ښکاري؟
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د دې اونۍ په خپرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې میرمنې ډېرې په توبرکلوز یا سل مرض اخته کیږي، علت او اسباب یې څه دي؟ که په یوه کور کې مور په سل مرض اخته وي، څه باید وکړي چې دا مرض د کورنۍ نورو غړو ته انتقال نشي؟ په دې برخه کې به د ډاکټر صحي مشورې هم واورئ. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د افغان میرمنو د همغږې شبکې د بې سواده پر ضد کمپاین پیل کړ. د دې شبکې مسؤلینو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د پوهنې او ښځو چارو له وزارتونو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. د افغان میرمنو د همغږې شبکه وایي په هیواد کې د 90% بې سواده ښځو موجودیت اندېښنې راپارولې دي. د دې شبکې مسؤلینو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې ویلي دا شبکه به ډېر ژر سواد غوره ډالې ده تر عنوان لاندې د ښځو د بې سوادۍ پر ضد کمپاین پیل کړي. د دې شبکې یوې غړې شهلا امیری ویلي د دې کمپاین له پلي کېدو سره به په هیواد کې د باسواده ښځو کچه دوه برابره لوړه شي. میرمن امیری وایي دا کمپاین به تر ډېره ځایه په ځینو لرې پرتو سیمو کې پلی شي چې ښځې پکې زده کړو ته لاسرسی نه لري. لا هم افغان سوداګرې میرمنې له ستونزو سره مخ دي. د سولې او ډیموکراسۍ د برابرۍ موسسې نوې سروې ښیي چې افغان متشبث ښځې لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یادې موسسې له لسګونو ښځو او اقتصادي کارپوهانو سره د مرکو پر مټ په یوې څېړنه کې د متشبثو ښځو د کار پر وړاندې مهم خنډونه موندلي او د حکومت پاملرنې ورته غوښتې ده. د مالي سرچینو او د کار ځای نشتون، دغه شان ټولنیز او سیمه ییز خنډونه د افغان سوداګرو ښځو مهمې
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې د نری رنځ یا سل واقعات د نارینه په پرتله په ښځو کې زیات لیدل کیږي. وروستۍ سروېګانې ښیي چې د تیر کال په اوږدو کې په افغانستان کې شاوخوا 30,000 کسان په توبرکلوز ناروغۍ اخته شوي دي چې تر 80% زیاتې میرمنې دي. ډاکټران وایي معمولا په واړه عمر کې واده، پرله پسې زیږونونه، د خوړو کمښت، د غالۍ اوبدلو پر مهال د وړیو له ګردونو څخه ځان نه ساتل او د نری رنځ یا سل ناروغۍ د خطرونو په اړه بې خبري د دې باعث کیږي چې یو کس په دې ناروغۍ اخته شي. او که د توبرکلوز ناروغۍ زر تداوي نشي، د نورو خطرونو ترڅنګ کیدای شي ناروغ په ژور خفګان اخته شي او د ځان وژنې هڅه وکړي. د هرات ولایت یو اوسیدونکي چې رواني حالت یې څه ناڅه خراب او فکری تمرکز یې ګډوډ دی، څو کاله مخکې په توبرکلوز ناروغۍ اخته شوې ده. دا اوس د ساري ناروغیو په روغتون کې بستر ده. نوموړی وایي په اول کې دومره وضعیت خراب و چې وینه یې ګرځوله، خو اوس څه ناڅه خشه
دا مرض می د وینه می کایوله ټوخی ادم دا بغلونه می درد لري زړه می ډاکتای بس دا زړه می شي نه اخی دوغونه و ټوخی جام چې سامي سپیشي پروتان سامي باندې سی وچس هلک می وچس اول خو ما وینه ډیر دغه کېد ګرځول می وینه او سره خوره کسه راڅکی ډیر ستړی سم ډیر زبون سم.
د کابل اوسیدونکي سایمه چې اوس په روغتون کې بستر ده وایي دا ناروغي په ښوونځي کې له خپلې یوې ټولګیوالې اخیستې. نوموړی وایي ناروغي دومره پتنګ کړې وه چې آن کله کله به یې زړه غوښتل خودکشي وکړي.
ډېره ضعیفه وم، ټوخی مې لرلو، پښې مې شل شوې وې، نه شوم چېږېدی، زړه تنګوالی مې ډېر لرلو، په غوسه کېدم به. ما به ویل چې چاقو راواخله ځان به وله، دا بغلونه مې ډېر درد کول. زه اول کې نه پوهېدم چې دا سری مرض ده او که نه. مکتب کې مې سنفیر سره وه، هغې همدا مرض لرلو. زه خواته کېناستم او هغې د خولې اوبه مې چکلې.
د تخار اوسیدونکي انیسا وایي مور مې په توبرکلوز اخته وه، له هغې څخه ما ته هم راغی او پرې مبتلا شوم. نوموړې زیاتوي مور یې ډېر وخت ناروغه وه، خو دا چې د دوی په سیمه کې څوک ډاکټرانو ته ښځې نه ورولي نو دا همداسې په کور پاته شوه، او کله چې وضعیت ډېر خراب شو بیا یې کابل ته راوستله او په روغتون کې بستر شوه.
د منګ هغه کې داسې ډاکټران نسته صحیح. مور مې اول توبرکلوز هغې نه یې زه ونیول. اول د ما د کاکا ښځه وه، هغه مړه سوه په همدې مرض. هغه وخت کې موږ واړه وو، خو مور مې له همغې کاکا له ښځې نه مې ونیوله، بیا هغې نه یې زه ونیولم، زه دلته راوستم اوس بستر یم.
د ختیځو سیمو د ډاکټرانو د ټولنې غړي سوریا یوسفزی وایي ځینې عوامل د دې باعث کیږي چې ښځې نظر نارینه وو ته ډېرې په توبرکلوز یا سلخته شي، چې له هغې جملې نه یو هم په واړه عمر کې د نجونو ودول دي. دا چې نور کوم عوامل د دې ناروغي باعث کیږي ډاکټر سوریا زیاتوي.
خزی همیشه په کور کې د ټولو ناروغانو پالنه کوي. کچری یو نارینه هم په توبرکلوز مصاب شي یا پر مرض مصاب شي، دغه خزه دغه پالنه کوي. کچری یو ماشوم هم په ناروغي اخته شي یا مور شي، دغه پالنه کوي. دغه مستقیم تماس د ناروغ سره د دې سبب کیږي چې دوی دې په مرض باندې مصاب شي. نو وړي د زمون په وطن کې حاکم دی، همیشه په کور کې اول نارینه او ته ډوډۍ خوړ ورکول کیږي، هغه نرسه ماشومان ته خوړ ورکول کیږي. کچې پات شو خزه خوري که پاتې نشو نو هر څه چې مخ په مخ راغی هغه خوري خپل میده ډکوي. کله چې دوی کافي غذا نه اخلي دو دوی مقاومت خطته کیږي، چې مقاومت خطته شو دو دوی آسیب پذیری د ناروغۍ په وړاندې پورته ځي. بل علت دا دی چې کله ښځې کورنۍ کې په ناروغۍ اخته کیږي، په کور کې په دوی باندې هغه څه کورنۍ دواګانې چې دي د هغې نه دوی استفاده کوي. د ښځې روغتیا ته دونه توجه نشته. ډېری کورنۍ دا دي چې دې ته نه ازرېږي چې زر ښځې ډاکټر ته بوزي او هغې تداوي وکړي. او ښځې چې دي د دوی تصمیم د بل چا په لاس کې دی، یا د خواښې یا د خسر یا د کور نارینه په لاس کې دی. هغوی چې هر کله تصمیم نیسي او هغه وړي. بل ستونزه دا ده کچېری دا ښځې لاړم شي دغه د توبرکلوز تداوي یو منظم وخت ته ضرورت لري چې هغه باید ښه تعقیب شي. کچېرې دغه وخت ښه تعقیب نه شي د کې یا ناغږي منځته راشي، د دې سبب کېږي چې دا مرض بېرته د شخص په مرض مصاب شي. نو په دې حساب د دې دوا د اخیستلو دپاره باید هره ورځ مراجعه وشي کلینیک ته یا هغه صحي مرکز ته. کچېرې یو مور په توبرکلوز باندې یا په نري رنځ باندې مصاب شي، نو په دې حساب دی باید هغه خپل شخصي افضل هم په نظر کې ونیسي او د نورو کورنۍ افضل هم باید په نظر کې ونیسي. او کچېرې دی د بل مریض پالنه کوي، د هغه په حساب هم باید دغه ټیک ته دی ډېر باید پام وي چې دغه مریضان چې په توبرکلوز مصاب زي حتی لوسه دوی کوشش وکړي چې بل کوټه کې دسملي، او هغه کوټه دی باید دې انتخاب شي چې مستقیما د لمر وړانګې هغه ته راشي، چې د دغه مرض عامل د لمر په مقابل کې ډېر مقاومت ټیټ دی. کچېرې د لمر مستقیم وړانګې سره مخامخ کیږي، دا مرض مری دا میکروب. بستره چې دا مریض ته استفاده کوي باید روزانه لمر ته واچول شي، او په هغه لوښي کې چې مریض خواړه خوري هغه باید کله چې وینځل شو باید لمر ته کېښودل شي. احیانا کچېرې لمر نه وي کنه په جوش اوبو سره دې وینځل شي. مریض که هر څوک که د کور ښځه وي که ماشوم وي که نارینه وي دا باید ماسک نه استفاده وکړي، ځکه چې کله ټوخی کوي دا د ټوخي سره دا میکروب ډېر خواړه کیږي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت د وقایوي طب عمومي رئیس ډاکټر نجیب الله صافی هم دا تاییدوي چې په افغانستان کې د نارینه او په پرتله ښځې زیاتې په توبرکلوز ناروغۍ اخته کیږي. نوموړی وایي دوی د توبرکلوز ناروغۍ د درملنې په خاطر 1600 صحي مرکزونه لري چې په وړیا ډول د ناروغانو تداوي کوي.
په افغانستان کې په مجموع کې د توبرکلوز وقعیت په ښځو کې نظر په نارینه وو باندې زیات لیدل کیږي. د دې علت هم مختلف دي، یعنی د وقعیت په خوا هم موجود وو، ولې زه دا ویلی شم چې زموږ د هلو ځلو په نتیجه کې موږ اوس په دې باندې توانیږو چې دا وقعیت پیدا کړو، تداوي کړو. زموږ روغتیايي نظام ارقام دا ښیي چې په تېر کال کې موږ تقریبا 5000 د توبرکلوز مریضان درلودل چې په هغې کې تقریبا 10% په شاوخوا کې د ښځې وي. تقریبا په افغانستان کې په مجموع کې موږ د 1600 نه زیات مرکزونه لرو چلته توبرکلوز تشخیص او تداوی په وړیا ډول باندې کیږي.
د ساري ناروغیو د روغتون رئیس ډاکټر امیر پادشاه رحمتزی منګل وایي په دې روغتون کې تقریبا 300 په توبرکلوز اخته ناروغان بستر دي چې 15% ښځینه ناروغان دي.
په افغانستان کې ښځې د نارینه په نسبت په ناروغۍ ډېرې مبتلا دي، چې دا ښځینه چې په دې مرض مبتلا دي دا ټول د 15 تر 45 کلنۍ پورې، یعنی ځوانۍ په سن کې په دې ناروغۍ مبتلا کیږي. اول باید ووایم چې توبرکلوز په دوه ډوله دی، یو عادي توبرکلوز دی یا حساس توبرکلوز دی چې د 15 اساسي دواګانو سره تداوي کیږي، او یو مقاوم توبرکلوز دی چې کله ناروغ یو ځل دوا وخوري روغ نشي، بیا ځل دوا وخوري روغ نشي. هغه کټګوري لري، کټګوري یو، کټګوري دوه. پس لیکې اشتباه د دې ده چې امکان لري میکروب د دوا په مقابل کې مقاوم شوی. نو موږ بیا د مریضان تشخیصو چې دا مقاوم توبرکلوز دی. د مقاوم توبرکلوز تداوي لږه دوامداره ده، دواګانې ډېرې قیمتي ده، دلته دوا مفت ده ناروغان لپاره، خو کوست تداوی تقریبا 3 میاشتې ده، تقریبا د 3 سنه زیات ناروغان موږ تر اوسه پورې زموږ دوای لاندې دي. په حساس توبرکلوز کې میرمنې د 15% شاوخوا کې دي د سرونه، او مقاوم توبرکلوز کې عین رقم تقریبا د 15% شاوخوا کې دي. یعنی که 300 ناروغان موږ همدا اوس په شفخانه کې ولرو، په دې کې تقریبا 190 کسان د ښځینه ناروغان تشکیلوي. یو ښه طریقه دا ده چې د توبرکلوز خدمات په ټولو کلینیکونو کې مدغم شوي دي، او ټول صحي کلینیکونه هر چیرې دي په دولتي کچه هغه د تبلیغاتو ځانته څانګه لري. کله چې ناروغ تشخیص کیږي، د ده دپاره، د ده د کورنۍ دپاره او مشخص په دې ارتباط کارکوونکي موږ لرو، هغوی دا تبلیغات ورته کوي چې دا څه ډول ناروغي ده او څه ډول انتقال کیږي. نو موږ خو یو بورد لرو د توبرکلوز د توقف پورت چې په هغې کې مولای صاحبان هم راسره دي. حتی د دې ورځو د تجدید په وخت کې موږ مولای صاحبانو ته وظیفه ورکوو چې په هغه لنډه جمعه کې چې راځي هلته د هغې له لارې تبلیغات وکړي. د مولای صاحبانو تبلیغات ډېر مؤثر دي، او زموږ سره د مختلف همکاران چې موجود دي هغه په دې لاره کې زموږ سره همکاري کوي.
که چیرې یوه مور په توبرکلوز اخته کیږي، نو د دې امکان شته چې د کورنۍ ټولو غړو ته دا ناروغي سرایت وکړي. نو کورنۍ ته ښایي چې د مور صحت ته خاصه پاملرنه وکړي.